السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په یو پیغام کې د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سولهیز لاریونونه وځپي. مارکو روبیو نن پر ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته یو نوی خبرداری ورکړی. ویل غوره ده چې پر لاریون کوونکو ډزې ونه کړي، کنه دوی به هم ډزې پیل کړي. په ایران کې اعتراض کوونکو تیره شپه د پلازمینې تهران د ځینو سیمو په ګډون په ګڼو ښارونو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل او د یو شمېر مظاهرو په ترڅ کې د ایران د شاهزاده رضا پهلوي حمایت وکړ. په ایران کې نن د ناکراریو څوارلسمه ورځ ده او د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د اعتراضونو له پایله تر اوسه د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریې پوځ نن وویل چې د حلب ښار د شیخ مقصود سیمه یې له کوردي وسلوالو نیولې ده. د سوریې په دوهم ستر ښار کې جګړې د دغه هیواد د ولسمشر احمد الشرع هغه ژمنه ټکنۍ کړې چې له 14 کلنې جګړې وروسته یې ویلي چې سوریه به یو موټی او متحده شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو له کوردي وسلوالو سره د سوریې د حکومت د تیرې اونۍ د اوربان هرکلی وکړ، خو کوردي وسلوالو دا ونه منله چې د شیخ مقصود سیمه به د شوې موافقې له مخې پرېږدي. د کوردانو له مخالفت وروسته د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې پوځ ویل چې دوی به په دې سیمه کې عملیات پیل کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د روسیې د بلګرود والي نن ویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په سیمه کې د شپږ لکه ستوګنو برېښنا پرې شوې، نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حادثې روانې دي، خو وضعیت ډېر کړکېچن دی. بلګرود د اوکراین له خارکیف سره پوله لري. د 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله روسي ځواکونو پر اوکراین برید وکړ، په بلګرود کې 1.5 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو پر دې سیمې په منظم ډول اوکراینی ځواکونه حمله کوي. په لوګر کې 29 لرغونی سیمې کشف شوې. د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیمې د باختري، یوناني او اسلامي دورو مربوط دي. د بیان له مخې دا 29 لرغونی سیمې د لوګر د مرکز پل علم تر څنګ په څار خبره کې برک، خروار او ازره ولسوالیو کې موندل شوې او د لرغونی سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت شوې دي. او د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په افغانستان کې یوې میرمنې درې ګونی ماشومان وزېګول. ایمرجنسی روغتون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دا درې ګونی د دوی په روغتون کې زیږیدلی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دی خبره کړی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. په ایران کې نن د مظاهرو څوارلسمه ورځ ده. دا ناکراری ورځ تر بلې پراخیږي. لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ژمی د افغانانو روغتیایي اړتیاوې لا ډېرې کړې.
اتاق ما سرد
است. زموږ خونه ډېره سړه ده. دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانم چې د زمی تر پایه څه وکړم.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو اخراج ودروي. او د سندلې په اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. که تاسو یې کاروئ نو له خطره د بچ کېدو لپاره یې دا راپور در سره مرسته کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو غونډي ایران ته هلته نن شنبه د پیل شوو مظاهرو او ناکراریو څوارلسمه ورځ ده. په ایران کې د انټرنیټ د قطع کېدو او د برېښنا د پرچاوي راپورونه هم خبريږي. د بشري حقونو د ساري وی ډلې ویلي چې د مظاهرو له پایله تر اوسه لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او له سلګونه نور ټپیان دي. دا چې روسای وضعیت څه دی همکار می احمد شبر دا تحولات څارلی را سره په سټډیو کې دی. شبر صاحب ستړي مشي نن د مظاهرو څورلسمه ورځ د ستیریږي په ایران کې.
مننه لودین صاحب. راپیل بکرو د ایران د حکومت خبرداري د ایران حکومت نن په بیان کې د ایران اعتراضونه د دشمن فتنه بللې او ویلې چې هدف یې دا دی چې په ښارونو کې د خلکو هوسا ژوند ګډوډ کړي. په دې بیان کې له پوځیانو غوښتل شوی دی چې په ټول ایران کې دي د ملي منافعو ساتنه وکړي او د خلکو شتمنۍ د خوندي کړي. د ایران حکومت په تهران او نورو سیمو کې حساس ځایونه سپای پاسداران او قرارګاه سار الله ځواکونو ته سپارلې دي. سپای پاسداران ځواکونو نن اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د امنیت سره کار شته. په دې ترڅ کې د ایران شاهزاده رضا پهلوی پر پوځي او امنیتی ځواکونو شخ کړي چې پام مو بي چې چارواکي تاسو هڅوي چې له ولس سره په خډب کې شکیل شي. دا څرګندونه وروسته هغه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې پرز د ایران مشانو ته یو نوی خبرداري ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبه پرز یعنی نن اعلان وکړ متحد ایالات د ایران د سړورو خلکو ملاتړ کوي. تیر شپه ناکراریو دوام درلود. دولتي رسنوی ویلي دي چې د تهران په لویدیس کې د کراچ په سیمه کې اعتراض کوونکو د شاروالي ودانې سوځولې ده. دولتي تلویزیون په ورته وخت کې د وشل شویو امنیتي ځواکونو د جنازې مراسم ښکاره کړل او ویل چې دا کسان په شیراز، قم او همدان شهرونو کې د بلواګرو له لوري وشل شوې دي. په تیرو نږدې دوو نیو کې لاریونونه د ایران په ډیری برخو کې خبره شوې چې د لوړ انفلیشن په خبرګون کې پیل شوې، مګر په چټکۍ سره سیاسي شوې چې لاریون کوونکې د مذهبي واکمنۍ د پایتر سوالو غوښتنه کوي. چارواکي پر امریکا او اسرائیل د بلواګانو د هڅولو تور پوري کوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې پورس چې د لاریونونو دیار لسمه و د اعتراضونو پر مهال د لشتر لشه یو 50 کسانو د وشل کېدو او د سلګونو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړي. د ایران د مظاهرو په ترڅ کې د اوشت مرجوب لشمیري په سختي تر لاسه کېدای شي، ځکه چې د پنځن بیل شپې را پدې خو انټرنیټ هم قطع شوی. نن د ایران حکومت رسمن ومنله چې انټرنیټ دوی قطع کړی دی. د مهر دولتي خبري آژانس البته لودین سه لکه څنګه چې می په دې راپور کې اشاره ورته وکړه د اعتراضونو لپاره اله اقتصادي و. نن د مهر دولتي آژانس خبر ورکړ چې د ایران په بازار کې د جینو اجناسو بې ډیر زیاتې لوړې شوې دي. مثلا په دې راپور کې دوی د یو کارتن هګیو چې هغه په راپور کې اشاره ورته کړې چې شاوخوا 2 کیلوګرام کیږي، بیا تیرونی د تیرونی په پای کې دا یو کارتن هغې 2,500 تومانه وي. نن 4,500 تومانه لوړې شوې دي. د چرګ غوښه تیرونی په پیل کې هر کیلوګرام 1,900 تومانه وو او نن 2,500 تومانه ته د دې بیا زیات شوې ده.
کور ودان احمد شیبر لکه څنګه مو چې وویل دغه مظاهره په لومړیو کې په تهران کې د بهرنیو اثر په وړاندې د تومنو د بیساري ټټېدو له کبله پیل شوې چې ورسته یې سیاسي بڼه خپله کړه او غنو خارونو ته لمن وغځیده. د مظاهرو یو برخه به واورو. اوریدونکو را سره پاته شي چې غواړي چې د پیران کې د مظاهرو له تازه حاله خبر کړي ازادي رادیو در سره وڅاري. ازادي رادیو پر وی پانه کې اوریدل شي او د غرس د ازادي رادیو خبرونه راپورنه پر وی پانه سربېره زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم د لاسرسي وړ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو سم راځو د افغانستان اړوند مسلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند وویل چې په دې هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د یخو ولایتونو چې اوس مهال پکې سخت واوري هم شوې دي، یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د کورنۍ غړي د زکام په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو په سیمو کې روغتیايي امکانات نشته. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې دي او خلک په ژمي کې د روغتیایي خدماتو په اړه څه وایي، دا او نور مسایل به زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور کې وو.
په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمخ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي په افغانستان کې د حواله سړې دو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نه هم خبر کړي ویلي د تیر 2015 کال اکتوبر رئیس د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې او دا بلک تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محدود شوه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړې دوه بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیایي خدماتو د نشوالي برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي او دی وضعیت د کورنۍ په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړي. سړه هوا، د لارو بندغ او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسي هغه څه دي چې خلک یې لامل شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوي صفر کیږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي ماینخانی ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد است.
زموږ خونه ډېره سړه ده. دا ماشوم مې له اوسه سخت سینه بغل دی. حیران یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته یې وویل چې سینه بغل دی. دوه ځل مې صحت طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څومره د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدو له امله په موسمي او تنفسي ناروغۍ وخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایی اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د افغانستان په 33 ولایتونو کې 1,450 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي و چې له دې عمله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یونیچسیار ویلي و چې د افغانستان په 33 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسالو ته د افغانستان او پاکستان ترمنز شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. دواړو لورو ته سوداګر وایي چې درانه مالی زیانونه یې اړولي دي. په دغه درې میاشتې موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنز د سوداګرۍ کچه 53% کې رالوېدلې. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 53% کمه شوې. خو د دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلي مالي زیانونه تر دې ډېر زیاتې چاټکلې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بندې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال
محمد جونس محمد ازادي راډو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه دی، وجود دی ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیې ته د سیسټم په ټاپه ولار دی او هیڅ ترانزیت سکولز چون د هغه اجلانه تسمیمونه چې موږ همسایه ملک په مکرات او مراتو نیولې و دغه په وجه که زموږ تجارت ته دی وخواته کم سوي دی، د تجارت موږ خواته کم سوي دی، د دواړو لورو خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلی دي. زموږ تجارت چې دی اوس پر ډېر پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغه بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3.5 سلنه کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګري د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 100 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیش لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یو دریڅه ده او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی
دا زموږ نه واجې د واردات لپاره خان رزګي په عین زمان کې د زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکی نو هلمن یو چې دا لار زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دی، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دی. منطقي انټیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه به نیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان بلاتړ کوي او د اسلام آباد په جواب کې د دوی د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخت پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړي چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداري ورکړي کله لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نوري کمزوري کړي، بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
احمد شبر دا راپور چمتو کړی او سم راځي ته چې د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سر خلاصي لیک کې پرون دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پلازمین اسلام آباد کې میشه افغان کډوال وایي د افغانانو د نیول او جبري ریپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان د دې وضعیت له امله خونځې او تلتلو پاتې شوي. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د جنوري لسم ازادي راډیو ته وویل ان هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو لامل خونځي ته لتلو محروم شوه. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې ان ویتلرون کې کسان هم نیول شوې دي. کوم ځای کې چې زه اوسېګم لدی ځای ډیر کسان ډیپورت شوې دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبريال احمد سمیم نیمی وایي په روسي ورځو کې په دې هیات کې د افغانانو د نیول لړۍ تیز شوه او د پلازمینې لبیلابیل سیمه افغانان نیول کیږي او د جې کمپنوم د پورت مرکز تاسوول کیږي. نایمی ازادي رادیو ته ویل چې نو موږ هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای لبد مرغه وضعیت ډیر داندېخنی وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کیږي. همدانن سهاروم یو افغان خبريال د پولیسو لوري نیول شوی، زه هم مخکې نیول شوی او خو روسه در سنی زو همکارانو په هڅو بیر تر خوش شوم. سوند ټوله د ویزو نه تمدید جوړ کړي د چې لېوی خادوی د ویزی تمدید بند کړي او لبل لوري د نیولو لړۍ تیز کړي.
افغان ها در پاکستان چون
داندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سر نیولو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په نهمه د بخنې نړیوال سازمان په ویپاڼ خبر شوه دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاکټر لاس کړی چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقوقو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي. په ځانګړي توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیک په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. لدی وړاندې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی و ویلي و چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په اوومه په یو راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,30,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورټ سره مخ دي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو زموږ خپل آزادۍ رادیو نه اوریدونکو، تاسو به په ژمي کې حتماً د سندلې کاروان سره بلد وي. په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر کسان چې بې وزله دي د ژمي پر مهال د ځان د تودولو لپاره سندلې کاروي، خو دغه سندلې له ګټو سره زیانونه هم لري. دا چې زیانونه څه دي په دې راپور کې له دې ډاکټر سره خبرې شوې، نو دا راپور در سره واوري. بیا وروسته راځو دې ته چې د همدې سندلیو غازو او نور سونتو کول کبله هوا هم کړه شوې چې په همدې اړه اروپای ټولنه غونډه لري. د اروپای ټولنه د غونډې راپور وروسته او خو اوس راځو د سندلی او د ژمي پاړه دی راپورت.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلې استفاده کوي چې بس کروي ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اندس کرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلې لاندې ایږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلې ته راټولېږي، خو ویرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
ته وی چې دا مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا دی له سر افغانۍ او دی او ټونډبر اسکرو بیا شاوخوا وزر افغانۍ ده. چې په خبره د پراخې بیکاری او بیوزلۍ له امله ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دی هم نو غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله نا کله مختلف دسکرو راکوي، هغه راوړم سندلې کېږدم او ماشومان را بولم چې شاوخوای کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بلستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموما له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتاً ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري. په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې اند مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیجی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیوخي ور باندې راځي. هر کارونه چې باید ونه شي دادی چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویده کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دادی چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بیوخه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګند ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندې پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2016 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو 24 ساعته زموږ پر ویب پاڼه خبرونه لري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري پر ویب پاڼې سربیره زموږ ټولنیزو رسنیو ته هم سر ورښکاره کړئ. ټولنیزو پاڼو ته فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیلیګرام او واتس اپ چینل کې هم ازادۍ رادیو شته. راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې اروپای ټولنه غواړي چې د افغانستان د اقلیمي بدلون په اړه یو غونډه جوړه کړي. دا غونډه وروسته تر دې پلان شوی چې په افغانستان کې د اوبو کموالی ته پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپای ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلوي له لومړي سره سمون خوري یو ناسته جوړوي چې هغه څه وڅېړي چې دوی د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبه په ورځ د جدي په 18مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ چیرنیس پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ چیرنیس پروګرام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلاسمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوي چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغیزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملی کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میدانی کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي. دا وضعیت کولای شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره وژده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخوت ولسوالۍ اوسیدونکو دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
په خوا زمونږ په کلی کې
په اتل تر اتلس مترو پورې اوبه راوتلې. خو اوس په دې لنډ ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زموږ په کلي کې چې تر دیرش مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپای ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدې په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداري ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولی کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سږ ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو ډیر اغیزمن